د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لند خبرونه. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې لشپېتو ساتنو بند پات کې دوه رسته شغورل شوی. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوبېدلی وو. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یوې ماسپښین مهال ژغورل شوی وو او دوه نور د شنبې په شپه شاوخوا 9:00 او 40 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګانې او عکسونه هم خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تېره اونۍ 113,139 میټریک ټنه مواد حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې لېږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او دغه هیواد د دوو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړې او یو پولیسي وژلی. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په دوغرو مرزي کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوه معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدي کرمي او محمد حسین اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهرتچیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا مونږ غندي په دې حیرانه دی په مخنی سره په دې حیرانه دی چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایي قوی خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدي کرمي او محمد حسیني په دار وځړول. او د روسیې لخوا د شپږ دېرش ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریځ د بدلولو او د روسیې د ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې وه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون وویل چې د روسیې لخوا د بخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سری چارواتي پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنورۍ په 1مه د بخمت او سولدر په ښارونو کې چې د اوکراینی ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنګ دوام درلود. د چرواتي په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان لسند ایالت ته باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستانه شوي.
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري.
د تیر جمهوری حکومت یو شمیر ملکی کارکوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په حکومتي ادارو کې کار کاوه وایي په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورنه ورکول کېدل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې.
د ګوډاګې ادارې اجیر کارکوونکي به وي چې همدغه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارټی د امریکا د استازو جرګې مشر وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable.
موږ بل ټول مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. افغانستان د راوترو له قضیه رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
د درسي سات خبرونې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني چارواکو له اقدام هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفیالله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 1540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفر یا خوراک، چاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نه کړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده یې پوره شوي. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په 2 میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډېرو یې له 2 میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منزه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی افغان بندي کډوال بر تخپلې واته ریپورت کیږي، خو دوی لدې چې له زندانه خوشی شي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړه اندېښنه ښودلې چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومان او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیره بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو 2 میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومانو، ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپله تایید کړی چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په 2 میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې هم په ادارو کې کار کوي ادا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لورې د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې لا توهین نه ډک او نمنونکي رویه ولا.
د تیر جمهوریت حکومت یو کارکونکي دی چې وایي د طالبانو له واکمنې وروسته بیا هم خپل مخکنی ادارې ته ورغی او خپل کار ته دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپل دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر ادارې ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هره جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهد یم هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسو ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړي دي، شل کاله مو فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ یا په همدې فکر له موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو له خوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ څه خفه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې مې درلود هغه به یې رواژه. د دوی دغه تبعیضي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچ چاته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي، دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسني دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته. البته په ټیټ توګه کې یا په شخصي توګه کوم چا کا برخورد نه چا سره نادرست کړی، دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به د ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکېني حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکېني ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري. اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا اقرا یعنی ولوله. د لوستل یوازې یو کس ته نه، بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوست په دواړو ښځو او نارینه باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو، کورسونو، دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یوه بله مدني فعاله او لاریون کوونکې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
اگر بخواست ما رسیدګي نشم، ما به اعتراضات خود ادامه،
موږ به تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکوو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت پراتک پر ښځو بندیز ډیر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورت څخه بې برخې شوي. د همدې له امله د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سوله ییز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي: افغانستان د بحران یوې نوې پړاو ته وردننه شوی دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د ځورېدو لامل ګرځېدلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، بلال کریمي او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه نه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو تر څنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه.
جمهوری غوښتونکی کیوان مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستانه د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازو جرګې اکثریت او مشري د جمهوری غوښتونکو لاسته ولوېده. د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد کیوین مکارټی په 15 دور رایګیری کې د استازو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
مقبل ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستان د راوترو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتونکي له افغانستانه د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته د دغه هیواد لویدو په خاطر د ولسمشر بایدن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارټی د 2020 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایدن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي و امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربېره په امریکا کې د کووید-19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوری غوښتونکي نیوکې کوي، خو ولسمشر جو بایدن د کیوین مکارټی د ټاکل کېدو په اړه هغه ته مبارکي ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایدن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي واده همداسې جاری وساتو او مخه ډب نه کړو. ولسمشر بایدن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوری غوښتونکو سره د کار لپاره چمتو دی، خو جمهوری غوښتونکي هم باید له ده سره کار وکړي. د کیوین مکارټی تر ټاکل کېدو د مخه د ډیموکرات ګوند غړي نانسی پلوسی د استازو جرګې مشره و، خو داسې ښکاري چې د مکارټی په ټاکل کېدو سره به د ډیموکراتانو په مشرۍ حکومت له ځینو ننګونو سره مخ وي. په امریکا کې د استازو جرګه ځینې ځانګړي واکونه لري چې د چارواکو استیضاح یې تر ټولو مهمه برخه جوړوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدام غندلی. دوه کسان پرون د ایران پلازمینې ته څیرمه په کراچ ښار کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژلو په تور اعدام شول. د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه اعدام شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدامول غندلی دي. د بنسټ پرون په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د محمد مهدی کرمی او محمد حسیني په نومونو د دوه نورو مظاهرچیانو د جبري اقرار پر بنسټ د غیر عادلانه محاکمې له مخې د هغوی اعدام غندي. د ملګرو ملتونو په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د مظاهرچیانو اعدامولو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو له ایرانه غوښتي چې ټول اعدامونه ودروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیتي چارو مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنې په ایران کې د دغو اعدامونو له کبله ټکان خوړلی. ښاغلي بوریل ویلي وروستي اعدامونه د ایراني چارواکو لخوا د ولسي اعتراضونو د ځپلو یوه بله نښه ده. هغه یو ځل بیا له ایراني رژیم غوښتي چې د مظاهرچیانو اعدام ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بشري حقونو سازمانونه هم په ایران کې د دغو مظاهرچیانو پر وړاندې د دوی په خبره د جعلي محاکمو له لارې د اعدام سزاوې غندلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې دغه محاکمې له یوې بامفهومه قضایي پروسې سره هېڅ شباهت نه لري. په نیویارک کې د ایران د بشري حقونو د مرکز اجرایوي رئیس هادي قیومي پرون په یو بیان کې وویل دا کسان له قضایي پروسې وروسته نه دي اعدام شوي، بلکې وژل شوي دي. د ایران قضا وایي دوه کسان پرون وروسته له هغه اعدام شول چې د دغه هیواد پلازمینې تهران ته څیرمه د کراج په ښار کې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ځواکونو د یو غړي په وژلو تورن پیژندل شوی و. د قضایي قوي خبري آژانس میزان خبر ورکړی چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسیني د روح الله اجمیان د وژلو په خاطر په دار وځړول شول. کرمی او حسیني په 13 دسمبر کې په اعدام محکوم شوی و او وروسته د ایران سترې محکمې د هغوی د اعدام حکم تایید کړ. د څارنوالانو په وینا 8 کلن جمعیان چې د بسیج غړی او د حکومت پلوی و د حدیث نجفي د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر آزادارانو لخوا لومړی بربند او بیا ووژل شو. کرمی او حسیني پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په زندان کې شکنجه شوی او وکیل ته لاسرسی نه درلود. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو څخه څلور تنه تر اوسه اعدام شوي دي. مهسا امینی د حجاب د اجباري قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه. د بشري حقونو سازمانونو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په څلورو میاشتو کې څه باندې 500 مظاهره چیان وژلي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي.
له خبرونو ورآخوا
د ماشومان ملاتړ نړیواله موسسه یاسف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو تاړ شوي. دغه سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته پر غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار کولو تاړ شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دندې له لاسه ورکړې وایي اړ دي چې له خپلو ماشومانو سره په سړکونو کې کار وکړي یا هغوی کار ولیگی جزئیات خاطر پردیس پر اپور کې
د دې دولس کلن زینب مور د چې د کابل خر په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نه دولتي اداره کې د تلاشی په برخې کار کوو خو اوس چې بیکاره ده د اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغه ازادي رډیو ته وویل چې خاوند د کابل په خر کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولای د خپل شپږ کسیزه کورنی مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړی
له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په وی اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 500 سلنه کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغه اعلامیې کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغه ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 29 سلنه میرمنې چې د کورنۍ مشري ورترغاړې ده په 2022 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شپیر په 2021 کال کې 19 سلنه و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له عمله د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ خبرګونونه راپارولې دي خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمی کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې
شاه زمان د خپل کورنۍ د شپږ غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپل سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تیرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت د سدلی ماجر اغلی د کرایه په سر کې پرته یو او برچوک خواري کار دلته د نور ولایتو خلک ګوم راغلي دي. د بازو ولایتو خلک دي چې کارګر دي بس د وټل پیسې لنه لري خواري نسته ژمی دی. بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لنه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي مهاجر خلک راغلي چې کار نسته د وټل مصرف نه لري بس ګرد ورځ د دې ناستې.
په کندهار ښار کې د بې ځای سو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسیدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنوي ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال دار په کې یادی دوه نشین له روغور چې وی خو یا و چې شوم مرستې اړتیا لري مرستې ضرورت لري روغور ولکه د اسرائیل کې یاد لري ولکه د خرچې د لري د تر اس راس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره په سی د موږ په چی شي وسات
ټول مجبور یو چې سی وخرو شی نست دا به چارګان ویني د وټل د انلری چې وی خوري در بدره خاک په سره دي موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي مړو مړو چې ورکی مستی سي نه کوي راته چې باید مر سره مرسته وکي چې مر راپور ته سپوي شي باندې دا ټول اکثره د ډوډۍ واسنه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستي مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بیوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بیوزلو او سیلاب ځپلو کورنۍ ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري د غول خام خوراکي غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده او ان شاء الله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بین موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د غوسره مجلس ولرو د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ پکله چې دوی څه آمادګۍ لري دغه به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP سم د وړاندې ویلې و د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال ورسته اوس د جمی د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو د غراز خبرداري ورکړی و چې نه هوی اپسلو کې افغانان پر روان جمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتو کې نه لري. ملګرو ملتونو د غراز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنې پلي کړي.
اوس هم استاسیلا پیغامونو
استاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی دولسوالی څخه پیغام درته پریږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي رادیو نشرات په بند کړی دی په ټول افغانستان کې ډیر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران برته دغه د ازادي رادیو نشرات یلا کې او د ازادي رادیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې نو برته د ازادي رادیو خبرونه ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له عربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادي رادیو پیغام پرې کېدم. لاندې پیغام خدای دې وکړي چې تاسو ورنه هپنه شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کومه هم نشته، خو فقط دا کومه ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي. او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوی نوی مریض کوي او د زړه تکلیف را پیدا کړي ده. زه د هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي آیا دانه بلا تعالی دا پختنه کوي کتنه برخره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع دا د سرحدونو کې د تا خویان د میان د بند سہالت شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي آیا د دې پایلې ول نه روباسي آیا د دې نتایج ول نه روباسي دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روغ غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانین وي اسلام ورکړي هغه قوانین دی وځ کوي نو دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي خویان قسم قسم مشکلات سره مخ مخ کړی دي آیا دین قیامت کې د کوم پښتنه کې دي پښتنه والا قدر نه ول وشي چې ته حجاب مغه نه کوته اسلام اسلام کې اول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خېټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم قوانین چې اسلام کې راغلي وي دا په ملي کې نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکړي
سلام احترامات تقدیم زه محمد ابراهیم ما یو د افسران متقاعد څخه ما د راډیو ازادي تیم د پیغام پرې خو د تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي د تقاعد څخه راکې د دوام کال شروع سو هیڅ نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي پر بل چاره نه لرو د خدای علم دغه ماشت زموږ ماشتونه مخ په دغه حساب ګرځېدلې دي دا زموږ شری حق ده د خلکو حق به دوی ورکي خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز په بدخشان کې دوه کان کیندون کې تر خاورو لاندې لشپېتو ساتونو بند پات کې دوه ورځې تشغورل شوی د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان لسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنځشنبې په ورځ لوېدلی وو د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یو یې ماسپښین مهال ژغورل شوی وو او دوه نور د شمې په شپه شاوخوا 9 بجې او 20 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیات تو ویډیوګان یا وکسونه هم په خپل فیسبوک باندې خبره کړي د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې ورستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تیرونی 130,019 میټریک ټنه مواد د حیرتان اقینی او تورغونډي بندرونو لارې لیږدول شوی دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوی د افغانستان او دغه هیواد د دوه شمالي کونډي او ترمنز د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوریت نظام پر مهال جوړه شو د پاکستان په شمال لویدیز کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتی ځواکونو پر موټر ډزې کړې او یو پولیس وژلې د پولیسو ویان فتو الله خان ویلي چې پیخه پرون د خیبر پختونخوا بنو ته چیرمه په توغرغ عمرزی کلی کې شوې او بریدګر لسیمه تختیدلې تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه برید پړه پر غاړه نه ده خستې په پاکستان کې د ډول پیخه ورسته له هغه زیات شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره وربند پې ته ورساو او خپل جنگیالیو ته په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوه معترضانو اعدام غندلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام په کلکو ټکو غندي هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چانو د ځپلو په لټه کې دی امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي خو ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دي چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي د ایران قضایي قوی خبر ورکړ چې د شنبې په ورځ د یو بسیجی یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدی کرمی او محمد حسینی په دار وزړول د روسي لخوا د شپږ ډیر ساعت اوربند د ویاړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود اوکراین د اوربند وړاندیز د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز د بدلولو او د روسي ځواکونو د پیاوړتیا یو هڅه بللې د اوکراین لوی درستیز پرون وویل چې د روسي لخوا د بخمت په خار د توغندیو د وشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي د اوکراین په ختیځ کې د پوزویان سرهی چرواتی پرون دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په ومه د بخمت او سولدر خارونو کې چې د اوکراین ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپل ځواکونو ساتنه وکړي ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري هم اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کولای شي د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاري زموږ خبرونه تعقیب کړئ په فیسبوک پانه کې البته د سرچ خونه کې د ازادي رادیو نوم ولیکي او تایید شوی پانه پیدا کړئ تعقیب کړئ لدی لاري کولای شي هر هغه څه چې د ازادي رادیو په وی پانه کې خبريږي تر لاسه کړئ ویل ولې یو ګوري مخکې لدی چې لار شو درسي سات خبرونه یو راپور په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د غازو د نیولو لامل مړینې هم ډېر شوي تازه په خوست کې څلور او په کندهار کې یو تن له دې امله مړه شوي د قربانیانو خپلوان وایي د بې احتیاطۍ او بې وزلۍ له امله چې ځینې خلک د سونګ با کیفیت او بې ضرره توکي نشي اخیستلی دا ډول پېښې رامنځته کیږي په دې اړه یو راپور له خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
سهراب دا وړ چې د وزیرستان اوسیدونکو یو او د نامنې علماء ته کله مخ کې خوست کډوال شوی وو څلور ورځې مخ کې د غاز نیولو په پیخه کې خپل دای او درې اولادونه یو وشل شول او یوازې میرمنې ژوندې پاتې شوه چې اوس پر وختون کې بستر ده د سهراب یو نګ دی خپل رفیولا زدی رادیو ته ویل نو موړی هر سار وخت لمانځه ته پاسي د خو پا غورځي چې درکونه لګیت کوړته ورغه یو بیا چې څولې دل د سترګو لیدلې حالې دا سره سره شریک کړ
تو سایه سینا او خپل ځم پسینا پر رجسٹر کرونی په مخمل کې بغض دي چې موږ چې دای شي دغه نه خبر شوی خو کړی یو کارم ډایرکټ په تخلص کړ نو چې دا مې راځه سره وی نظر ته ورک دي چې را د سایه نو خلی دا درې نه زمونږ یو د تاریخ له واپس شوی هغه کړای واځي
رفیع الله وای د حواله سړې دوسره سهراب غازی بخاری کاروله او څو ځلې دوی ته شکایت هم کړی و چې مشپې سرګنګسیږي چې د دې ګنګسیت د لری کېدو په خاطر له مولا تاویز هم اخیستای وو خو له دې نه خبره چې د ستونزې د غازی بخاری لامل ورته رامنځته کیده او له همدې عمل مړ هم شو د پورستیو کې وازنې پیښنه ده چې د غاز نیولو لامل په کې خلک مري دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو ځلمای چې د خوانځیز د کون کوي وو په ورته پیخه کې مړ شوی وو تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو لامل د خلکو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی وو که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله با کیفیت او بې ضرره سونګ توکي نه شي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر غازونه لیکي لري یا دوی د خوب وخت کې غاز بخاري لګي چې دا سکول هیڅکله نه دی په کار هر وخت چې تاسو ګټ ته ریپورت کوي له خصن دي غاز له بخارو څخه کوشش وکي چې نل یا دي خپل غاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید غاز ونوزي که تاسو وی خیاستي پروانه کوي چې د غاز بخاري لګوي خو کله چې ود کیږي کوشش کوي چې غاز بخاري وژني
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرېنه خدل شي ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدی پیخ را منځ شوي دي خغلې حیران زیاتوي له غاز بخاري ورها خو د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بادو پیخو درامنځته کېدو مخه ونیول شي د یادونې د چپتیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غازي بخاریو لامل وژل شوی خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشټوالي او اقتصادي ستونزو لامل لا هم خلک د بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ لامل ډیر خلک وژلي هم دي درنو اوریدونکو اوس مو هم را بولو چې درسې سات خبرونه واوري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاست په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردې په نننې خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګي او تاریخ تدریسيږي یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو څخه اورئ د ووم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمه سیمه وپیژندې د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخشې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوی، د دوی د ډلې څخه و او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړیې. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزور مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی حاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پا پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک رضی الله عنه ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول بده بیا د ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایه چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او دغه سره مامون ته په چپمر کې وو وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 218 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کمه امن چې نه و هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوی. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واکته ورسید. خوونکی دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمد شاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړي استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سوچي سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په محال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 10,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه باچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته په زړه پوري تمام شوی دی. پام دې هله لتاسو مغوښتنه ده د چي ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
که تاسو
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پستور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پستور